ډیره مننه ښاغلی عباس، اوریدونکو تاسو هم ستړي مشي. درن اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د حکومت او طالبانو سرچینو منلې چې اوربند په نا اعلان شوې بڼه غځولې دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د حضوري زده کړو پایل ته زمینه برابره کړي. د ایران پارلمان پرانستل شو خو د ولسمشر حسن روحاني ملاتړ پکې کم دی. د یو ساته پښتو خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. تر هر څه مخکې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خلکو ته د کورونا وایرس په اړه جدي خبرداري ورکړی. افغان، امریکایي او ازبکستاني چارواکو یو درې اخیزه غونډه کې د بین الافغاني خبرو په ژر پایل ټینګار کړی او د امریکا پاوز د هغې ادعا جزئیات وړاندې کړي چې وایي روسیې لیبیا کې پوځي جیټ الوتکې ځای پر ځای کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خلکو ته د کورونا وایرس له امله سخت خبرداري ورکړی دی. که احتیاط ونه کړئ وضعیت به ډیر زیات خراب شي. د عامه روغتیا د وزارت مرستیال وحید مجرو پرون په کابل کې رسنیو ته وویل دای وای په خو به موږ خبرداري ورکو چې سیل را روان دی. نن خبرداري ورکو چې سیل راغلی دی او زموږ یو زیات شمیر وطنوال د کورونا په مصیبت کې د ډوبېدو په حال کې دي. په افغانستان کې تر اوسه 2,450 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د ښاغلي مجروح په وینا د دغو مثبتو پیښو 50% کې په تیرو 12 ورځو کې ثبت شوي دي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال زیاته کړه چې په اختر کې ګڼو خلکو د روغتیایي لارښوونو مراعت ونه کړ، نو اوس مجبوره دي چې په ښارونو کې تر یوې مودې پورې قرنطین عملي کړي. ښایي دا قرنطین د شنبې له ورځې پلی شي او بیا وروسته له یوې مودې په تدریجي ډول بیرته راکم شي. د افغانستان، امریکا او ازبکستان استازو د بین الافغاني خبرو پر ژر پیلیدو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مرستیال ډیوډ هیل د ویډیو کانفرنس له لارې پر افغان سولې خبرې وکړې. د دې درې اړخیزې غونډې په اړه د امریکا د بهرنی چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي موافقه وشوه چې بین الافغاني خبرې ژر پیل شي ترڅو پکې پر سرتاسری اوربند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې پر یوې سیاسي نقشې بحث وشي. د غونډې برخوالو د اختر د درې ورځني اوربند د ادامې هیله کړې او ټینګار شوی چې بیا امنیتي وضعیت تر اوربند مخکې وخت ستون نشي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې سیمه ییز چارواکي د 13 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د زابل د امنیت قمندانۍ ویان محمد لال امیری وویل چې د چهارشنبه په ورځ د شاجوی ولسوالۍ د جعفر او قیوم کلا په سیمو کې هوایي ځواکونو طالبان په نښه کړل.
طالبان مخالفین د لور څخه زموږ پر ایت مراتي کټار باندې بریټ سره سوي و چې کله د نظامی شورا د پریکړو پر اساس باندې زموږ د افغان امنیتي ګرز وکونه همدارنګ د وز وکونه ملتیا سره پر وسلوال باندې بریدونه تر سره سو چې 13 کس وسلوال په یاره جګړه کې وو. ځل
خاغلی امیری زیاته کړه چې له بده مرغه په دین خطه کې دوه ماشومان هم ټپیان شوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دي چې په زابل کې حکومتي ځواکونو د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته له افغانستانه لومړنۍ الوتکه چې مسافر لیږدوي ایران ته ورسېده. د ایران ایرنا اجانس په مشهد کې د خراسان رضوي هوایي ډګر د رئیس حموم امینی بانی په وینا خبر ورکړی چې روسه له نږدې درې میاشتو د الوتکه چې 146 مسافر پکې وو د چهارشنبه په ورځ د خراسان رضوي پر هوایي ډګر کې ناسته. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره کورونا د هغو کډوالو په منځ کې خپره شو چې له ایران افغانستان ته ستانه شوي وو. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د امریکا پاوز نور تفصيلات د دې په اړه وړاندې کړي چې له ادعا سره سم روسیې په لیبیا کې پوځي جټ الوتکې ځای پر ځای کړي دي، خو روسي چارواکي په دوامدار شکل په لیبیا کې د خپلو جنگي الوتکو او هوایي ځواکونو موجودیت ردوي. واشنگټن وایي ماسکاو جټ الوتکې د دې لپاره ځای پر ځای کړي دي چې له هغو روسي پلو سره مرسته وکړي چې د یو جنګسالار مرسته کوي، او دا کس د لیبیا له هغو حکومت سره په جګړه کې دی چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی. له ادعا سره سم لیبیا ته د روسیې الوتکو له تاک سره به د لیبیا په ختیځ کې د خلیفه هفتر د ځواکونو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ پر جګړې ډیر تاثیر پرېوځي. د لیبیا د ملي وفاق حکومت نړیوال په رسمیت پیژندلی دی. په دې جګړه کې ګڼ هیوادونه ښکیل شوي دي. روسیا، فرانسه، اردن او متحده عربي امارات د خلیفه هفتر ملاتړ کوي. ترکیه چې لیبیا ته یې په جنوري میاشت کې ځواکونه او بی پیلوټه الوتکې واستولې د قطر او ایټالیا تر څنګ د لیبیا د حکومت ملاتړ کوي. او روسي خبر هم دا چې د چچینیا مشر رمضان قدیروف وایي روغتیایي وضعیت له هغه څه بهتره دی لکه څرنګه یې چې راپورونه خپاره شوي. قدیروف په کرونا ویروس اخته شوی دی. د پرون په یوه مرکه کې چې په انسټاګرام کې یې په ژوندۍ بڼه له خپل مرستیال احمد دودایف سره کوله وویل چې دی بیخي ښه دی. تر دې یوه ورځ مخکې په پلازمینه ګرزونی کې د غونډې پر مهال د قدیروف پر ښي لاس په ټلویزیون کې د پچکارۍ کنول ښکارېده. خبرونه مو له آزادۍ رادیو نه واورېدل. د افغان حکومت او طالبانو سرچینو منلې چې اوربان په نا اعلان شوی بڼه غځېدلې د زندانیانو آزادولو د باور ښه فضا رامنځته کړې.
هغوی 250 خلاص کړي دي، موږ 2300 خلاص کړي دي. دا نیک قدم دی. د حکم سره سم موږ زر بندیان نور خلاصو.
اوسنیو شرایطو ته په کتو د اوربان یا اورکام د دوام امکانات څومره دي؟
چیرته دواړه خواوې د دې اراده لري چې سوله ته لاړ شي او اراده یې د جنګ نه وي، نو زه په دې عقیده یم چې همدغه یو بهترین فرصت ده.
د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د حضوري زده کړو پیل ته زمینه برابره کړي. پکتیاوال شکایت کوي چې دغلته د کورونا د درملنې په هدف د جوړېدونکي روغتون چارې ټکنۍ روانې دي.
بودیجه په هغه وخت کې تصویب شوې او ترلاسه شوې وه، مګر کارونه ټول په ټپ ولاړ دي. کرونا ورځ تر بلې زیاتېږي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خبرونې دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای راسره پاتې شئ. په افغانستان کې د اختر درې ورځنی اوربان په نا اعلان شوی بڼه تمدید شوی. دا خبره د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وکړه. بلورتا د طالبانو یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی غواړي د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره د شخړو کچه همداسې ټیټه وساتي. احمد شیبر د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د امنیتي ادارو یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د اختر درې ورځنی اوربند په نایلان شوي شکل ادامه لري او حکومت هم د اوربند غځېدل غواړي. دې سرچینې د دې لپاره نه غوښتل چې خپل نوم واخلي چې حکومت تر اوسه د دې نایلان شوي اوربند د تمدید په اړه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې. بل لور ته د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د اختر اوربند د درې ورځو لپاره و، خو اوس دوی غواړي چې د شخړو سطح ټیټه وساتي تر څو د سولې په خبرو کې پرمختګ رامنځته شي. په ورته وخت کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي او د افغانستان حکومت غواړي چې د طالبانو زرتنه نور بندیان خوشي کړي. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
هغوی 250 خلاص کړي دي، موږ 2300 خلاص کړي دي. دا نیک قدم دی د سولې لپاره. زه په نیک شګون باندې اخلم ښه پیلامه کېدل شي. د حکم سره سم موږ زر بندیان نور خلاصو. لوجستیک پلان ورته جوړو.
شاغلی خادم زیاته کړه چې د طالبانو بندیان تر اوسه تسپارل شوي لسل مخي خلاص شوي دي او د طالبانو له لوري په خلاص شویو کسانو کې نظامیان، ملکیان او عام خلک شامل دي. تر اختر مخکې افغان حکومت د طالبانو زر زندانیان خوشي کړي وو او تر اختر وروسته یې هم دومره شمیر بندیان له بنده آزاد کړل. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین د افغان حکومت له لوري د 2000 طالبانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ او د سیشن بی پورسی په ټویټر کې ولیکل چې د دوحې په توافقنامې کې د 15000 طالبانو د خوشی کېدو غوښتنه د دې لپاره وه چې د اعتماد مناسبه فضا رامنځته شي او باید دغه پروسه تکمیل شي تر څو بین الافغاني خبرې پیل شي. ټاکل شوی وه چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې د مارچ په 10 پیل شي، خو طالبانو د خپلو بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار وکړ او حکومت ته اوربند غوښتنه کوله. طالبانو بیا ویل چې اوربند د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې د بحث مهمه مسئله ده. د افغانستان امنیت شورا د چهارشنبې د ورځې په خپره شوي بیان کې راغلي دي چې طالب بندیان د ولسمشر غني د فرمان پر اساس د ښه نیت او د سولې په هڅو کې د پرمختګ په هدف خلاص شوي دي. په دې بیان کې دا هم ویل شوي دي چې حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي او پر همدې بنسټ یې د طالب بندیانو د خلاصون دغه اقدام د اوربند د دوام او د افغانستان د دولت او طالبانو ډلې ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل په هدف ترسره کړی دی.
وموریدل چې په افغانستان کې د اختر درې ورځنۍ اوربند په نا اعلان شوي بڼه تمدید شوی. بل لور ته د سولې عالي شورا د دارالانشا پخوانی مشر اکرم خپلواک وایي د دایمي سولې لپاره رامنځته شوی اوربند ښه زمینه برابره کړې. ښاغلی خپلواک وایي که د جګړې دواړه خواوې د سولې نیت لري اوسنی فرصت باید له لاسه ورنه کړي. له ښاغلي خپلواک سره زموږ همکار نوریاس نوري مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د اوربند یا اورکم د دوام امکانات څومره دي.
زه په دې عقیده یم چې که چېرته دواړه خواوې د دې اراده لري چې سولې ته لاړ شي او د دې اراده لري چې د جنګ له لارې نشي کولی قدرت په تنهایی باندې یو طرف وساتي او اراده د جنگ نوی، نو زه په دې عقیده یم چې همدغه یو بهترین فرصت ده چې د اعتماد سازۍ فضا کې حاکمه شوله او د اعتماد سازۍ فضا د دې جوګه شوله چې نن موږ د زرو بندیانو د خلاصون شاهدان یو او په راتلونکو ورځو کې د نورو بندیانو د خلاصون شاهدان به یو. نو بېله شکه چې داخلي هلې ځلې به هم وي په دې اړوند باندې د نړیوالې ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتو هلې ځلې به هم وي چې دغه د اعتماد فضا او دغه د یو بل باندې د حسن نیت لپاره چې مخکې روان دي نور هم مخته لاړه شي. زه خپله د یوې هفتې اوربند یا د دوه هفتې اوربند ډېر په دې پلوی نه یم چې موږ یو دوامدار پروسې ته ضرورت کرو او یو وخته دوه هفتې ژر خلاصېږي. زما هیله به دا وي چې که رسمي اوربند هم نه اعلانېږي، حداقل دومره وکولی شي چې دغه د تاوتریخوالي کچه د ځان د دفاع نه بغیر تر آخري حده پورې راورسېږي، دا به بهترین فرصت وي چې موږ دوهم پړاو چې هغه بین الافغاني مذاکرات یغوی ته لاړ شو. او کله چې بین الافغاني مذاکرات ته لاړ شو، زه په دې مطمئن یم چې د یو سالم میکانیزم له لارې به چې پیری کې په ټولو اړخونو باندې بحث وي، د یو دوامدار اوربند لپاره به زمینه سازی وسی.
خپلواک صاحب، تاسو یادونه وکړه چې که موقت اوربند نه کیږي خو د تاوتریخوالي کچه باید کمه شي، دا هغه غوښتنه ده چې پر لپسې مطرح کیږي، له طالبانو په تیره بیا غوښتل کیږي. تاسو به نه پوهیږم چې سره موافق یاست که نه یاست چې طالبان وایي چې تر ډیره سیاسي اړخ کې دوی دومره تجربه نه لري، بلکې ډیر زور په جګړې دی او نه غواړي چې د جګړې ډګر له لاسه ورکړي. په همدې خاطر باندې نه غواړي چې شخړې کمې کړي تر څو وکولی شي چې د خبرو اترو د میز تر شا ډیر امتیازات ترلاسه کړي. اوس د سولې تړون له دوی سره شوی دی، په هغه تړون کې واضح د دوی غوښتنې مطرح شوي دي او هغه هم منل شوي دي. یو اړخ امریکا ده. تیره ورځ ډونالډ ترامپ وویل چې ډېر ژر غواړي چې له افغانستانه ځواکونه وباسي، خو مشخصه نیټه یې ونه ښوده. د سولې د تړون له مخې باید په 14 میاشتو کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. دغه پیغامونه چې د امریکایي چارواکو له لوري ورکول کېږي، آیا دا به د سولې پر روانو هڅو اغېز ولري؟
د ټولو نه مهمه خبره نه شي. مثلا هم دا ده که من غواړم چې د سولې موافقتنامه عملی سي، د تطبیقي جنبه ولري او د هغه لپاره کوم خطر موجود نه وي، نو د نړیوال تضمینونو او نړیوال حمایت د هغه لپاره ډیر مهم ده. که چیرته همدا نه وي، خو موږ به عین هغه حالات سره مخامخ شو کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت وو. هلته هم مجاهدینو په ټول قوت ویل چې موږ کابل فتح کوو، کابل نیسو. متاسفانه کابل فتح سو، مګر افغانستان ته څو لسیزې غمیزې راوړې. اوس هم که نړیواله ټولنه په موجودیت کې بین الافغاني مذاکرات کامیاب نسی او د هغه لپاره هم سیاسي هم اقتصادي او هم امنیتي تضمینونه موجود نه وي او د هغه لپاره ټول اغاړونه چې ضروري دي په نظر کې ونیول سي، تنا د امریکایي قواو د وتلو مسله نور هم سوله بحراني کوي او نور هم من د زیاتو سونو سره مخامخ کیږو.
د سولې عالی شورا د دارالانشا پخوانی مشر اکرم خپلواکو چې ویلې د جګړې ښکېل ډلې باید د باور له رامنځته شوې فضا نه د دایمي سولې لپاره ګټه واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت وایي په هغې تګلارې کار کوي چې له مخې به یې د لوړ زده کړو په موسساتو کې حضوري زده کړو ته زمینه برابره کړي. دغه وزارت چارواکو ویلي چې په دې اړه یوه طرحه د کابینې له منلو وروسته پلي کېدلی شي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوې نادر راپور ته.
په افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو له امله درې میاشتې کېږي چې تحصیلي او تعلیمي ادارې تړل شوي دي، خو اوس د افغانستان لوړو زده کړو وزارت وایي په داسې تګلارې کار کوي چې د کابینې له تایید وروسته به ښوونیزو مرکزونو کې په حضوري ډول د زده کړو بهیر پیل شي. د دې وزارت ویان حنیف فرزان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه طرحه وروستۍ او کابینې ته نه ده سپارل شوې.
هر زمانه کې طرح نهایی شوه،
هر کله چې طرحه بشپړه سوه کابینې ته به وړاندې سي. کابینه کې هم بېلابېل نظرونه دي. د روغتیا وزارت له روغتیایي پلوه خپل مسلکي نظر لري. هر کله چې کابینه یې تایید کړي بیا کولی سو جزئیات یې شریک کړو چې زده کړې څه ډول پیلېږي، ځکه چې طرحه کې څو مسایل د بحث وړ دي. اوس که ووایو چې کابینه کوم موارد تاییدوي، دا به له وخت وړاندې خبره وي چې په اړه یې نظر ورکړو.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویان د نوریا نزهت نجربي وایي په پام کې ده چې د پوهنې، لوړو زده کړو، عامې روغتیا او کار ټولنیزو چارو وزارتونه او د بیړنۍ حالت کمیټه د کابینې ته خپله ګډه طرحه وړاندې کړي. د نوموړي په خبره د دغو بنسټونو چارواکي په خپلو کې په خبرو بوختي او له تایید وروسته به دا ګډه طرحه کابینې ته وړاندې او بیا عملي شي. په ورته وخت کې د چارو ځینې افغان کارپوهان وایي که افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو موده نوره وغځېږي نو باید زده کړې په حضوري ډول پیل شي. د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن وایي
د لوړو زده کړو وزارت او د پوهنې وزارت دواړه په ګډه سره کولای شي د خپلو تخنیکي امکاناتو په لرلو سره چې دوی په واک کې لري او د افغانستان صحي شرایطو او د صحت د وزارت سره په همغږۍ او د نړیوالې ټولنې سره او هغه صحي مؤسسات چې دلته کار کوي او هغه ملي ټولنې چې د اطفالو د حفاظت لپاره کار کوي لکه یونیسف او د تبرته ادارې د دوی په کومک باندې یو داسې طرحه جوړه کړي چې هغه وکولی شي په اوسنیو شرایطو کې.
خغله پتمن وای په هیواد کې د شته ستونزو له امله آنلاین زده کړې نشي کولای د حضوري زده کړو ځای ونیسي. دغه په خبره کې څه هم اوس مهال افغانستان کې کرونا وایروس په خپرېدو دی، خو باید د حضوري زده کړو پایل لپاره په یوې جامع طرحې کار وشي تر څو زده کوونکي او محصلان په حضوري ډول خپل زده کړې پیل کړي. افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو سره د هیواد ټولې د زده کړو او ښوونیزې ادارې وتړل شوې، خو د دولتي لوړو زده کړو موسسو زده کړې په آنلاین ډول پیل شوې. د دې ترڅنګ پوهنې وزارت هم د آنلاین زده کړو لپاره آنلاین ویب پاڼه جوړه کړه. د لوړو زده کړو پوهنې وزارتونو د قرنطین په ورځو کې په آنلاین ډول د انځوریزو او غږیزو رسنیو له لارې خپل پروګرامونه پیل کړل، خو د دغه پروګرامونو په وړاندې په ټولیز ډول انټرنیټ ته نه لاسرسی او د برېښنا محدودیت لوی ستونزې ګڼل کېږي.
و موردل چې د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین وایي که چیرې د کورونا ویروس له کبله رامنځته شوی ګرځبندیز دوام کوي، باید د آنلاین یا له لرې واټنه د زده کړو پر ځای حضوري زده کړې پیل شي. بل لور ته د افغانستان په سویل ختیځ کې پکتیا هغه ولایت دی چې تر نورو زیات د کورونا پیښې پکې رامنځته شوي. دغه ولایت کې میاشت وړاندې د کورونا ناروغۍ د درملنې په هدف د یو سلبستریز روغتون د جوړېدو چارې پیل شوې، خو چارې یې ټکنۍ مخته روانې دي او پکتیاوالي په اړه شکایت لري. په دې اړه پام وکړئ د احسان الله آریان راپور ته.
د هیواد په سویل ختیځ زون کې پکتیا هغه ولایت دی چې تر ټولو زیاتې د کورونا مثبتې پیښې پکې ثبت شوې، چرته چې میاشت وړاندې د کورونا د ناروغانو د تداوی لپاره د سلبستریز روغتون د جوړېدو چارې هم پیل شوې. خو د دې ولایت مدني فعالان د روغتون د کارونو په پس بهیر نیوکه کوي او وایي چې دغه چارې باید د مې په 8مه پای ته رسېدلې وای، خو نږدې نیمایي کاري هم نه دی شوی. د دې ولایت وطن اوسیدونکو او مدني فعال لطف الله بینوا ازادي رادیو ته وویل
شلو اله دیر شو ورځ پوګدو کې بشپړ او ګټه خسنه ته وسپارل شي. اونانه میاشت پوره شول پر اوسه پوری لس فیصد کار هم نه ده شوی. دا اول ځل نه ده چې د پکتیا والی خپل ژمنو کې پاتې راځي.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی او د ځوانانو پارلمان غړی احسان احسان بیا وایي چې له یوې خوا د کرونا مثبتې پیښې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي او له بلې خوا د روغتون د جوړېدو چارې هم ډېرې پسې روانې دي. دای وای یوازې دا نه بلکې ګڼ نور پروژې هم له ورته برخلیک سره مخ دي.
تجهیزات پرسونل هم سوال نه پیدا کیږي چې هغه د بشپړ شوی او پکتیا ته رسیدلی وي. حال دا چې بودیجه په هغه وخت کې تصویب شوی او ترلاسه شوی وه مګر کارونه ټول په ټپ ولاړ دي. دا چې ګورو کرونا ورځ تر بلې زیاتېږي دا نهایت زیات اندېښنې وړ ده او دې ته ورته نور ډېرې پروژې دي د مکتبونو سړکونو په شمول چې لا هم بشپړې شوي نه دي.
د پکتیا ولی شمیم خان کټه وځي وی لایو خو د کورونا ول بل خو د روژې مبارک میاشتې در رسیدو له عمله د روختون چارې پر وخت بشپړې نشوې خو وایش په تسلنه پاتې چارې به هم ډیر ژر سرته ورسیږي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
دا پیش سخت تعمیر ده پاونډیشن څلوي سره نه جوړوي هغه مکمل شوی دی او چون کرونا او روزه وز پنځوس کاری ورځو کې به ونه توانی زی ټیم چې د اخلاص کې یو لس ورځې شاید اضافه ونیسي او له اختر له ختمېدا سره به ډیر جدي کار په باندې روان شي.
په پکتیا کې د کرونا د دغه سلبستر روغتون د جوړېدو د پس بهیر په اړه دغه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په دې ولایت کې د کرونا د مثبتو پیښو شمېر درې سوه نهه نوي کسانو ته رسېدلی چې له دې شمېر څلور اویا کسان روغ شوي او شپږ نور مړه شوي دي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
اوس هم اسمت ساروان ته غوږ شئ چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه تبصرې لوستې دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل له افغانستان څخه یې د ځواکونو د ایستلو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکلې خو څومره چې ژر کیږي په مناسب وخت کې به یې وباسي. ټرمپ دقیقه نیټه ونه شوده خو د نوموړي له څرګندونو وروسته پرون نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې وکښل چې ټرمپ غواړي د انتخاباتو تر ورځې پورې خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په درېیمه نیټه ترسره کیږي. نیویارک ټایمز وایي ټاکل شوی ده چې د امریکا د پوځ جګپوري چارواکي په راتلونکو ورځو کې ولسمشر ټرمپ ته له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو د پلان په اړه انتخابونه وړاندې کړي. ورځپاڼه د ځواکونو د ایستلو له پلانه د خبرو چارواکو په قول لیکي چې په دغو وړاندیزونو کې یو دا دی چې ټول امریکایي پوځیان د امریکا تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. په دې اړه د نیویارک ټایمز د دوو خبریالانو تحلیل دا دی چې د پوځ قمندانان دې نتیجې ته رسېدلي چې ولسمشر ټرمپ غواړي چې د نومبر تر میاشتې پورې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وایستل شي ځکه چې دا کار کېدای شي په انتخاباتو کې ورسره مرسته وکړي. د فبروري په نهه ویشتمه نیټه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس ټاکل شوی و چې د جولای تر میاشتې پورې له افغانستانه 4600 امریکایي پوځیان ووزي او شاوخوا 8600 نور وروسته ووزي. خو اوس راپورونه وایي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر تر هغه څه چټک دی چې په موافقه کې پریسله شوې وه. ویل شوي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې د کرونا وایرس په خاطر غواړي چې خپل ټول غیر ضروري ځواکونه له افغانستانه وباسي. د منځني ختیځ چاپ د نیشن ورځپاڼې د افغانانو پر یوې داسې ستونزې لیکنه خپره کړې چې نن سبا ډېره تکرارېږي. دا ستونزه د برېښنا پرله پسې پرچاوي ده او ورځپاڼه وایي چې د فبروري په نهه ویشتمه د امریکا او طالبانو له موافقې وروسته د افغانستان د برېښنا پر ستنو بریدونه زیات شوي دي. د روانې مې په لومړیو کې د برېښنا تاسیساتو ته درې غټ ګزارونه ورکړل شول. لومړی د کابل په چمتله کې د برېښنا د انتقال پر برج حمله وشوه. ورپسې د پروان په چاریکار کې د برېښنا پر ستنې برید وشو او په سبا یې چې د برېښنا شرکت کارکوونکو غوښتل نړول شوې ستنه ترمیم کړي بمې برید وشو چې په نتیجه کې د افغانستان برېښنا شرکت یو کارکوونکی ووژل شو او څلور تنه نور ژوبل شول. ورځپاڼه وایي د برېښنا پر تاسیساتو بریدونو د افغانستان ډېر خلک تیارې ته کښېنولي په داسې وخت کې چې د روژې میاشت وه او له بلې خوا د کورونا تشویش د برېښنا پرچاوۍ د خلکو کړاوونه لا زیات کړل. د برېښنا پر تاسیساتو حملو د افغانستان اقتصاد ته هم سخت زیان اړولی دی.
او سم یو نړیواله موضوع راخلو. د ایران نوی پارلمان کار شروع کړ خو په دې پارلمان کې د ولسمشر حسن روحانی ملاتړی کم دی. ښاغلی روحانی د پارلمان د پرانیستو پر مهال وویل چې د ولس استازي به ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د ایران نوی پارلمان پرون پرانستل شو. د ایران پارلماني انتخابات د فبروري په میاشت کې وشول. اصلاح غوښتونکي او منځلاري محافظه کاران چې د ولسمشر حسن روحانی ملاتړي دي د پارلمان په دې دوره کې په اقلیت کې دي. تمه ده چې د محافظه کارانو او بنسټپالو ائتلاف د ایران په پارلمان کې د اصل ډېر برلاسه وي، خو د ځینو راپورونو له مخې په انتخاباتو کې د دې ائتلاف تر بریالي کېدو وروسته د پارلمان د رئیس پر سر جنجالونه پیدا شوي دي. د تهران پخوانی ښاروال محمد باقر قالیباف د محافظه کارانو له لوري د پارلمان ریاست ته نومول شوی او ویل کېږي چې بنسټپاله دې کس ته د زیات منځلارۍ په سترګه ګوري. محافظه کاران د پارلمان د ریاست لپاره مصطفی میرسالم غوره ګڼي. میرسالم هغه څوک دی چې د ولسمشر حسن روحانی پر تګلارو او په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ پر اټومي تړون تل انتقادونه کړي دي. اکثر بنسټپاله په دې باور دي چې اټومي تړون د دې سبب شو چې پر ایران نور بندیزونه ولګول شي او ایران نور هم اقتصادي کړکیچ ته ورداخل کړی دی. د فبروري په میاشت کې 43% کې رای ورکوونکو په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکړي. دا د ایران د اسلامي جمهوریت په 43 کلن تاریخ کې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون تر ټولو ټیټه کچه ده. د ایران چارواکو تمه لرله چې د رای ورکوونکو 80% کې به ګډون وکړي، خو د کورونا ویروس خپرېدو او د ولسمشر حسن روحانی د ملاتړو اصلاح طلبانو چلند په انتخاباتو کې د لږ ګډون اصلي عوامل بلل کېږي. ولسمشر روحانی پرون د پارلمان د پرانیستو پر مهال هیله ښکاره کړه چې د ده د حکومت په پاتې یوه کال کې د پارلمان او حکومت ترمنځ همکاري وي او تمه یې وښوده چې په پارلمان کې ډلې ټپلې تر خپلو ګټو ملي ګټو ته لومړی توپ ورکړي. د ایران نگهبان شورا تر انتخاباتو مخکې د 65% نوماندانو چې انتخاباتو ته درېدل صلاحیت رد کړی و. په دوی کې په ایران کې یو شمېر پیژندل شوې سیاسي څېرې وي.
بل لور ته په ایران کې د کورونا ویروس داسې نوې پیښې زیاتې شوې چې ناروغان په تنفسي نظام کې نه بلکې د هاضمې په نظام کې د ناروغۍ نښې لري. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر راپور ته.
له چین او امریکا څخه نوي روغتیايي شواهد ښیي چې په کورونا ویروس اخته داسې کسان هم سته چې د تنفسي ناروغۍ نښې نه لري. دا هغه څه دي چې د نړۍ څېړونکو یې په اړه تحقیق پیل کړی دی. په ایران کې د کورونا ویروس پر وړاندې د کاري قوې غړی محمد رضا محبوب فروایی پخوا به کووید 19 د ټوخي سابندۍ او تبي غوندې نښې درلودې. دا نښې د وبا خپرېدو په لومړیو دوو میاشتو کې ولیدل سوې، خو اوس د کووید 19 تر ټولو مهمې نښې د هاضمې د نظام ناروغي ده. دی وایي د کووید 19 په اړه د ایران خپاره کړي ارقام شاید د دې له کبله اغېزمن سوي وي، ځکه د ایران د روغتیا وزارت هغه کسان نه شماري چې تنفسي ناروغۍ نه لري. د ایران په شمالي ښار بابل کې په مارچ میاشت کې د کووید 19 تر ټولو زیاتې پیښې ثبت سوې. په بابل روغتیايي ساینس پوهنتون کې د هاضمې د انتاناتو ډاکټر سید حسن عابدي تاییدوي چې ډیری داسې ناروغان بستر سوي چې لږ تنفسي ستونزې لري. عابدي وایي چې په بابل کې د کووید 19 څلورمه برخه ناروغان یوازې د هاضمې د ناروغۍ نښې لري. دی وایي دا ناروغان له اسهاله کړیږي او په ورځ کې لږ تر لږه 15 وارې اسهال لري چې تر 2 اونیو دوام کوي. عابدي وایي چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی، ځکه د هاضمې د ناروغۍ نښې لرونکي عموما لومړی روغتیايي مرسته ترلاسه کوي او د تنفسي ناروغۍ لرونکو په پرتله یې ډېر وروسته معاینات کېږي. دی خبرداری ورکوي چې ناوخته تشخیص د دې ویروس د لا په چټکۍ د خپرېدو لامل کېدای سي. په ایران کې ویل سوي چې د مغزي سکتې یو شمېر پیښې هم له کورونا ویروس سره تړاو لري. لومړی څېړنې ښیي چې د کورونا ویروس 4% ناروغانو د هاضمې د ناروغۍ نښې درلودې، خو نوې څېړنه د کورونا ویروس په ټولو ناروغانو کې د دې نښې درجه تر 6% ښیي. د روغتیایي مجلې لانسنټ په راپور کې څېړونکي دې نتیجې ته رسېدلي چې کووید 19 د فاضله موادو له لارې د پولیو او کلمو د انتاناتو د ناروغۍ غوندې نورو خلکو ته انتقالېدای سي. خو هغه څه چې تر اوسه څرګنده نه ده، هغه دا چې کورونا ویروس په فاضله موادو کې څومره موده ژوندی پاتې کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کابل کې 8:30 شوې. یو ځل بیا په مکرې د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خلکو ته د کورونا ویروس له امله سخت خبرداری ورکړی. دوی ویلي که احتیاط ونه شي وضعیت به ډیر زیات خراب شي. د افغانستان، امریکا او ازبکستان استازیو د بین الافغانی خبرو پر ژر پیلیدو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مرستیال ډیوډ هیل پرون د ویډیو کانفرنس له لارې پر افغان سولې خبرې وکړې. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې 13 طالبان وژلي. طالبان بیا وایي چې بریت کې د ماشومان په ګډون شپږ ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کورونا ویروس تر خپرېدو وروسته له افغانستانه لومړۍ الوتکه چې مسافر لیږدوي ایران ته ورسېده. د امریکا پوځ نور تفصیلات د دې په اړه وړاندې کړي چې له ادعا سره سمې روسیې په لیبیا کې پوځي جیټ الوتکې ځای پر ځای کړي. او د چچنیا مشر رمضان قدیروف وایي روغتیایي وضعیت له هغه څه بهتره دی لکه څرنګه یې چې راپورونه خپاره شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په ایران کې له افغان کډوالو سره شوی زور زیاتی باید ژر تر ژره وارزول شي. دوی دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پرون یو ایرانی پلاوی په همدې هدف په بخښنې سره وړ مورازی او ایرانی پلاوی په همدې هدف کابل ته را رسیدلی. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپور ته او ورپسې هم 19 پروګرامونه د بشري حقوقو پروګرام او تاندې څانګې.
افغان کارګرانو سره د ایرانی پولیساتو لخوا د تاوتریخوالي د ارزولو لپاره کابل ته د ایرانی پلاوی له راتګ یو ورځ وروسته د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون یاد موضوع ته په غیر سیاسي ډول تر رسیدنې غوښتنه کړې ده. د دغه کمیسیون د خبرونو او اړیکو رئیس زبی فرهنګ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو ګډ پلاوی باید ډیر ژر دغه قضیه وارزوي.
انتظار مویس که حیات
زموږ تمه دا ده چې پلاوی باید ډیر ژر په بیپری او خپلواکه توګه خپل راپور خپور کړي چې د بشر د حقونو سرغړونه معلومه او عدالت تامین شي.
خغلی فرهنگ ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې د هم د بشر د حقونو د سرغړونو د پیښو له تکرار ډډه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ایرانی پولیساتو لخوا له افغان کارګرو سره د زور زیاتی د ادعا د ارزولو په هدف یو لوړپوړی ایرانی پلاوی کابل ته راغلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې ایرانی پلاوی د سرحدي کمیسارانو د 1315 لمریز کال د هوکړه د ګټو په پام کې نیولو سره له افغان پلاوی سره په ناسته کې ګډون وکړ. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل ایرانی پلاوی د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره په لیدنه کې هوکړه وکړه چې اسناد او شواهد به واخلي، د ایران اړوند ادارې به یې وارزوي، تحلیل به یې کړي او د ده په خبره د ارزونو نتایج به یې د افغانستان له لوري سره شریک کړي. د حقیقت موندنې ګډ پلاوی د سور د میاشتې په وروستیو کې له افغان کارګرانو سره د ایران د پولیساتو لخوا د زور زیاتی لومړۍ څېړنې په ایران کې خپرې کړې. دغه پلاوی ویلي چې د یاد موضوع په تړاو به ټول اسناد، مدارک او شواهد ایرانی چارواکو ته ورکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې د یاد پلاوی د مشر حمید تهماسی په حواله ویل شوي چې د 46 افغان کارګرانو له ډلې 12 وژل شوي، 12 ترې تم او 12 ژغورل شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د بشر د حقونو کمیسیون هم وایي چې ایران باید د دغه موضوع په اړه صادقانه چلند وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال شیرین محسنی ازادي راډیو ته وویل
ایران در صورتی که همچین جنایت رو مرتکب شده باشه،
که د ایران نوری داسې جنایت کړی وي باید پټه یې ونه ساتي، او د موضوع په اړه په جرات سره د افغانستان خلکو ته اعتراف وکړي، او که دا کاری نه وي کړی نو د افغانستان او ایران دښمنانو ته دې دا موقع ورنه کړی شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. دا واقعیت باید ژر څرګند شي.
یو شمیر افغان کارګران چې تیره میاشتې غوښتل په قاچاقي توګه ایران ته لاړ شي، د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د ذوالفقار په سیمه کې چې له ایران سره ګډه پوله ده، له ایراني پوله ساتو سره مخامخ شوي دي. د افغان حکومت د سرچینو او ژغورل شوو کارګرانو په خبره، ایراني پوله ساتو دغه کارګران لومړی شکنجه او بیا یې اړ کړي چې ځانونه هریرود ته واچوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اساسی او بشری حقوق
دا اساسی او بشری حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړه غږیږو چې یوه بشری ننګونه ده. و به وری چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي، او څه ډول کېدی شي چې د فقر دغه کچه چې اوس ویل کېږي ډېره ده راکمه شي. همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د څېړنې او ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. راشو دې ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو، په 1315 هم کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی، هغه 3.2% و چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه، او یا هم بهر مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم و. ولی برعکس کله چې مونږ 1395 کال ته ګورو، تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنا چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله، د فقر تعداد کم و. ولی وروسته چې کله نا امنیان زیات سولې، خلک کډه سولې، لخپل کورونو نه خارونو تراله، خارونو کې گنجائش نسو، کار ورته پیدا نسو، نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوږې او د دې کچه ډېره زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپېژنو، فقیر دی هغه کس ته وایي چې دغه درآمد د ورځنۍ ډېر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي، هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کراشو عواملو ته یې ولې فقر ډېر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډېره زیاته ده، بیکاري بی حده ده. هغه گزارشونه چې خپاره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري، له هغه جملې نه ډېر کسان دي چې هغه د خپل دوکاندارۍ د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. دست فروشي ده، دهقاني ده ډېره کمه، مالداری نه ډېر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکارۍ او د دې وجې نه تللي دي، چون دلته جنګ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنګ دی، څوک ننوځي، څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. نو امنی ډېره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنګ کېږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کېږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کېږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسېږي، په مالیه کې تنظیمېږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسېږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ریښو، چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعی خبره ټیټیږي او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نور هم د فقر کچه لوړ سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې اته 15 کال کې 30% و، ولې 95 کال کې 45% د فقر کچه جګه سوې ده او لوړه سوې ده.
تاسو څه اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسو د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خدا دې چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه په لاره کې سر ووزل سوله، بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضې کسان دي چې د بقا له خاطر یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي، که نه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې. یعنی غټم کدی فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغه کې ورکړې ده چې تر هغو پورې یو مړی ډوډۍ ځان ته اړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځو د مېړه د خاوند تر مابند جنګونه دي، په دې هغه وچې راوړه له کومې کم. بلې خواته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي، هغه فضا په بعضې کورنۍ کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو سوال ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر سته، ولی آلتا به یو حس بشر دوستانه دی، بل امنیت دی. آلتا یو کس دی وگی دی یو دکاندار یا بل اگه بشری حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي، اگه ډوډۍ ورسیږي ورته، کنه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل نا امنی په همدغه وجه د علت چې اوس یو سړی ښه درآمد یو چانه اوریدلی دی او چانه قصه یو ملګری سره مثال دی ناست دی، وایي چې ورور زه بېکار یم، خی کور ته چی شي راوړم، لنډه لاره همدغه در زه بېکار شوکه وکه د خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بېشمېره خلک اوسیږي، د تعداد د نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کېدای شي د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی دې کې د ټولنې د حکومت مسؤلیت څه دی؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني، بدبختي او جنګ دی. چې هر چیرته جنگ وي ناامنی وي، لکه د اول په مخکې مقدمه کې سمول چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامنی او فقر دواړه سره یو ځای سي، هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی، امن خالی دانه دی چې فرزن جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکې مال چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه، او د هر خوانه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري باید هغه ریښې او جړې د دې وچي سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کېدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په خپلو حدود حد و حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري، وظایف لري، نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي، بل چې د هغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده که د هغه بشري انرژي هم ضای کېږي، د یو بل هم کېږي، ولې دلته دومره عاید نه رسېږي چې دی د هغه خپل د ژوند تکافو وکړي. درست معاش، خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت چې کله جوړ سي د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي. ما چې مخکې وله هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري، سربندونه ورته جوړ سي، خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارون ورته وسی لکه اوس بعضی ولایتو کې مونږه ښه حاصلات لرو د مڼو د خربوزو د انګورو دې ته سردخانې نسته ده په هغه ولایتونو کې چې ښه پیازو کچالو کېږي دلته سردخونې نسته ده دې له خاطر به سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې عقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي بیا د یو انسان ژوند تکافو کوي فرضا په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي چې کله سیزان خلاص سي بل ملک ته دا صادر سي هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو پسې چنده مونږ ته بېرته راواردېږي همدغسې پیاز همدغسې میوجات نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي تعادل د معاشاتو د برابر کړي مالیاتی سیدی را ټول سی د خلکو نه او خلک د پاغه ایمانداری سره مالیات د سترغو د دولت عواید زیات سی چې دولت ټولو ته رسیدګي وکړي بل دا چې بهرنی ملکونو سره چې د آلته دوی د کار و مزدوري له خاطر خلک غواړي هغه خلکو سره دغه کې کومکونه توجه وسي انشاءالله دغه لاس په لاس ورکړل سي دغه د فقر کچه به انشاءالله ټیټه سي.
ډیره مننه سیرت صاحب. درنو اوریدونکو دا د دیونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل کدی دن کړي ګدر تراشه کدی دن کړي ګدر تراشه زبا منګای په لاپ ورور ټکوم ګودر لرغونتوب تر کوم رسیدي
په مشخصه توګه داسې نشو ویلای چې دا د کومې تاریخي دورې مربوطي ګر سونه کلونه وړاندې سچې ممکن په زرګونو د وشمیر شي چې له هغه وخت راهیسې زموږ د فرهنګ دی.
ګودر څه ارزښت لري؟
د شاعرانو د شعر جوړولو له مهمو توکو څخه یو هم ګودر دی. چې یو شاعر وایي وای نه ګودر شته نه چکر شته نه همزولی، نه ګودر شته نه چکر شته نه همزولی، ژر تیریږه مازیګره چې ماښام شي.
ولې ګودرونه کم رنګ شوي دي؟
په اوسنی وخت کې یو څه اندازه د ګودر رنگ چې دی هغه پیکا شوی دی. پیکا په دې معنی چې مډرنیزم کور په کور بمبي تر څنګ مثلا د اوبو پایپونه شول.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د ګودر تاریخ ته تم کیږو، بیا ارزښت چیرو او د ګودر په اړه د خلکو نظرونه هم اورو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادی رادیو سره وسی. عالمه بار ګودر ته ګوري، عالمه بار ګودر ته ګوري، د پیغلو جنگ دی په منګیو وشتل کبینه. ګودر هغه ځای دی چې د نوم په اورېدلو سره پاکه هوا، لوړ چینارونه، د مرغانو خوږې نغمې، د مازدیګر زیړی لمر، نری شمال، د نجونو د بنګلو شرنګ، د منګیو کړنګ، د رڼو اوبو غړغړې په ډېره ښکلې بڼه د هر انسان سترګو ته انځور او خیال ته یو خاص تصویر جوړوي. ګودر یو کلتوري ارزښت دی چې له ډېرو پخوا زمانو څخه راپاتې دی. ګودر کې نجونې بنډار کوي، په یوې بلې اوبه شیندي، مستی کوي او یوا د بلې له حال څخه خبرېږي. لکه څنګه چې حجره د نارینه وو د راټولېدلو ځای دی، ګودر د نجونو او میرمنو د څو شیبو د لیدلو ځای ګڼلی شو. د ګودر د نوم او تاریخ په اړه نور معلومات د کابل پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنیار ضیاء الرحمن حسرت راکوي.
موږ په مشخصه توګه داسې نشو ویلی چې دا د کومې تاریخي دورې مربوطېږي. هغه په دې معنی چې ګودر تصنیعي خلقت نه لري، یعنې هغه طبیعي خلقت لري. هغه په دې معنی چې کله چې زموږ جغرافیه رامنځته شوې ده او په دې جغرافیه کې یو ګودر رامنځته شوی دی، ورسره تر ډېره پورې د سیندونو او ویالو برخمنې سیمې دي، او ګودر هم یا د سیند تر غاړه وي او یا هم د لښتیو تر غاړه. د ګودر کلمه فیزیکی لحاظ په پښتنو سیمو کې هغه د اوبو سرچینه یا هم طلوع ده چې اکثره میرمنې له هغه ځایه د څښلو اوبه راوړي. زموږ په ډیرو تاریخي لنډیو کې چې سوونه کلونه تاریخ لري، په هغه کې هم ځای په ځای شوي دي. او فرض کې وایي چې ګودر د پیغلو جماعت دی، امام یې نشته مخ په لمر ولاړې دینه. حتی دوی ګودر ته دومره په عقیدت دي چې ګودر ته د جماعت خطاب کوي. ګودر بخت دی، غلبه دی، د پیغلو نجونو سیل کوي، حیران دی کړم. خلکو بیا دغه رقم ته تاثر هم له ګودر اخلي، یا هم د یو ډول کینه له ګودر سره ښیي. ګودر کې هر ورځ اختر وي، منګي په سر ول راځي نجوني سیلونه.
د ګودر انځور په سرو، شنو، تورو او رنګارنګ جامو ښکلی دی. ګودرونه چنارونه لري، د بلبلو شور او د وبو سندرې چې د نجونو له خندا سره یو ځای شي نو ننداره خامخا رومانټیک وي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک ګودر ځکه رنگین ځای ګڼي چې وایي د نجونو بنډار پکې جوړ وي. نوموړی په پیل کې د ګودر ارزښت روښانه وي.
ګودر چې دی زموږ د کلتور سره، زموږ د ژوند سره تړل شوی. په هغه وخت کې چې مثلا اسواکا یا نور په دغه خاوره باندې حاکم و، دلته اوسېدل، په هغه وخت کې ګودر اوبو دپاره، مثلا هغه اوبه چې د څښاک دپاره راوړل کېږي د هغې دپاره استعمالوو. د هغې نه علاوه ګودر داسې یو رنګین ځای زه به ورته ووایم چې هلته اکثر پیغلوټې د خپلو منګو سره ځي، لنډۍ وایي یا سندری وایي. هلته وایي چې ګودر ته ځم را پسې راشما په منګي کې پراټې راوړې دینه. یعنی دا هغه څه دي چې فکر کوم چې زموږ تهذیب، زموږ هغه ژوند لا رنگین کړی دی.
ښاغلی خپلواک زیاتوي که څه هم دلته څلوېښت کلنې جګړې د هر شي خوند پیکه کړی دی، یو شمېر کلي شال دي، په خوشحالۍ د راټولېدلو چانس ډېر کم دی، خو ګودر لا هم ژوندی دی. یو بل شي چې په دې وروستیو کې ګودرونه کمرنګه کړي دي، هغه په کورونو کې د وبو د شتون زمينه برابرول دي.
په اوسني وخت کې یو څه اندازه فکر کوم چې د ګودر رنگ چې دی هغه پیکا شوی دی. پیکا په دې معنی چې مدرنزم، کور په کور بمبي تر څنګه مثلا د وبو پایپونه شول، ضرورت یې تنشته دی چې نجونې بیرون لاړې شي. نو ګودر زموږ د ژوند یوه رنګینه برخه ده، او فکر کوم چې ډېره رنګینه او خوږه برخه موږ تاسې یادولی شو.
د ننګرهار اوسنکی دوست محمد دوست وای ګودر ته که نجونې ور هم نشي نوم ژوندی دی، ځکه چې د بشریت له پیله بیا تر اوسه د قدر او درناوي وړ ثبت شوی دی.
زموږ په سیمه کې یو ځای دی چې اوسم د ګودر په نوم یادی. زه څه موده وړاندې، یعنی یو څو کلونه وړاندې، د ننګرهار یوې ولسوالۍ په چیرګام ته تللی وم. داسې یو پنځه کلونه وړاندې هغې سیمه کې اوس هم ګودرونه شته دی. هلته اوس هم نجونې له ګودرونو اوبه وړي، او کتار کتار لکه زاڼې په دې پلو راښکته کېږي. له کلي لاندې یوه سیمه ده، هلته ګودر دی، اوبه دي، جنکۍ اوبه وړي، او په منظم ډول دا چار هره ورځ ترسره کېږي. موږ تللي وو، بیا هلته نږدې ګودر ته لاړو، بیا چا وویل چې جنکۍ راځي اوبه وړي. نو موږ بیا غځای پرېښو، هغې ځای نه لرې لاړو، خو ومې لیدې چې له لرې سیمې جنکۍ راځي او اوبه وړي.
ځوانان بیا له ګودر سره ځکه علاقه ښیي چې وایي په کلیو او بانډو کې د خپلې معشوقې لیدل یوازې او یوازې په همدې ښکلي ګودر کې کېږي. کله خو داسې هم شي چې سرې غرمې د زیړي مازدیګر په تمه، د چینارونو شاته د خپلې مینې په تمه، د لمر وړانګو ته ځانونه سوځوي. ځینې خو بیا دومره په ګودر مین ښکاري چې هلته د ښخېدلو وصیت هم کوي. دوی وایي ما د ګودر په غاړه ښخ کړئ، ما د ګودر په غاړه ښخ کړئ، چې جنکۍ مې مات بنګړي په قبر کې دینه. نوري خبرې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي اساق مومن څخه اورو.
په کلي کور کې بل د مینې ځای نشته، یوازنی ځای چې دا هغه ګودر ده. زموږ په ننګرهار سیمه کې اوس هم ګودرونه شته دي.
له ګودر نه اوبه وړي. په ګودر کې ډېرې خبرې کېږي، نجونې په خپل مابین کې د مینې خبرې کوي، د کلي کور خبره کوي، د اختر د راتلو خبرې کوي، د روژې خبرې کوي. مشران ښځې له نجونو پوښتنه کوي چې څه حال دی، څه کیسې دي. نجونې یو بل ته وایي چې پلانکۍ ورکړه نن، د پلانکۍ دسمال ده. ګودر هغه ځای ده چې هلته ډېر زړونه سپړل کېږي. نو زه نن سبا ورته ویلی سم په ډیموکراتیک ژبه باندې چې ګودر داسې دی لکه د نجونو پارلمان.
ګودر ته ځم را پسې راشه، ګودر ته ځم را پسې راشه، منګي مې غبرګ دي نری ملا مې ماتوینه. د خبرونې له پایله دا ویل شول چې ګودر د نجونو ځای دی. دا چې نجونې او میرمنې ګودر ته په کومه سترګه ګوري، له لیکوالې نعیمې غنی څخه اورو.
ځوانې طبقې په منځ کې بیا دا داسې یو ځای و چې هلته به اکثره جنکۍ د دې دپاره تللې چې هلته یو داسې محل و چې نارینه به نه و. د کور مشرانو به مثلا هغوی ته نه ویل چې دا وکړه، دا مه کوه، مه خانده، یا مثلا په لوړ غږ باندې خندا مه کوه. هغوی به هلته کېدلی شو چې د له خپلو همزولو سره ټوکې وکړي، یا هم هغه څه باندې وغږېږي چې د دوی د سن تقاضا وه. البته ډېرې زیاتې هغه اجتماعي روابط هم چې جوړېدل ګودر په غاړه باندې، یا پایلیدې یا به هم هماغلته دوام موندی او بربی سره لیدل.
اغلی غنی وایي ګودر ته د تللو پر وخت به نجونو نوې او ښکلې جامې اغوستلې، سینګار به یې کوه. داسې به روانې شوې لکه اوس چې میرمنې ودونو ته ځان جوړوي.
نس خورلاډې مې درلودې چې هغوی به ویل چې کله موږ ګودر ته تلو موږ به ډېر ښایسته کالي هغلته اغوستل، او خپلو سیالو میرمنو ته هغه وښیي چې موږ دغسې یو جامې جوړې کړي دي. لکه اوس چې په محفلونو کې دا کار کېږي، هغه وخت ګودر د داسې خبرو یا دغسې کارونو ځای و. او همدارنګه هلته یو بل ته به میرمنو ټپې ویلې، یا به یې مثلا دغه د زړه حال به یې چې وا، یا هغې به یې په ځواب کې ورته یوه ټپه ویله چې د ټپو د را ژوندي کېدلو ځای هم کېدلی شي چې ګودر واوسي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواوري د لار له سعودي رسل وکتم کال.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې ګودر په شعر او شاعرۍ کې هم ډېر زیات یاد شوی دی، بیا په تیره په ولسی شاعرۍ کې د همدې لپاره مو کلیوال شاعر حکمت الله هم غږولی دی. ورته غوږ شئ.
د ګودر له نوم یادولو سره هغه څه چې زما ذهن ته راځي خورا خوښي بښونکي دي، لکه د مازیګر جنتی شیبې، د مایونو دیدنونه، د پیغلو کیسې او همداسې نور. لکه چې یو لنډۍ ته وایي، په ګودر سور سالوخ کاره شو، په ګودر سور سالوخ کاره شو، ماویل په تورو اوبو اور لګېدنه، ماویل په تورو اوبو اور لګېدنه. د شاعرانو د شعر جوړولو له مهمو توکو څخه یو هم ګودر دی. چې یو شاعر وایي، وایي نه ګودر شته نه چکر شته نه همزولی، نه ګودر شته نه چکر شته نه همزولی، ژر تیریږه مازیګره چې ماښام شي. څنګه لمده ګودر نه راغله، څنګه لمده ګودر نه راغله، لکه بلبله چې باران وهلې وینه. بل ځای وایي چې ګودر ته ځم را پسې راشه، ګودر ته ځم را پسې راشه، منګي مې دوه دي نری ملا مې ماته وینه.
او جنت او بول زین مازیګر 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 دے، شمنګ کو سر مازیګر دے.
درنو دوستانو، په دې لاره چې ګودر د پخوا په څیر یو ځل بیا خپل پخوانی خوان او رنگ پیدا کړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا فرض دی کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
لاری کچھ کرونو ڈک دے سمالا لیا پخل کور کے نا مخت دے واچوا یو مسد دعا بجانے ماس دخلے مور کے نا بجانے ماس دخلے مور کے نا